پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یه ده هغه جهان ثواب هم ور کر. خدای هم ده قشان تا نیک عمل خلق خوخوی.
تهران رادیو کدر منو اوریدون کو سهر مو پخیر. دوستانو سهرانه یو ساعت خبرونه که زه عبدالمجید دورانه او زمان نور ملگیری ساسو په خدمت کیو. نن ده زیارت و رازی پنج شنبه ده سوارل سوا دریم هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې اول نیټه ده چې د سوارل سوا شپږ څلوېښتم هجری قمری کال د جمادی الاول له نورلسمې او د 2023 میلادي کال د نومبر له یوویشتمې نیټې سره برابره ده. دوستانو نن به هم د خپرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې د ایران خلاف ګواښونه او د تهران په ایټمي او دفاعي نظریه کې د بدلون فرصت تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدی شي. د خبرونې په دوام کې به درته د ایران د هنرونو په هکله چې یو د قلم او بل د نقاشۍ د هنر په هکله دی دوه بیل مطالب واوري. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به هم تل پاتې وږمې نومې پروګرام درته وړاندې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس دی. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اسلامي تمدن په لور د تګ لازمه د اصیلو دینی معارفو پراختیا وبلله. ایران او قطر په غزې ترانګه کې د نسل وژنې د بندولو په ضرورت تاکید کړی دی. ایران په افغانستان کې د نیمګړو پروژو بشپړولو ته چمتووالی ښودلی. او امریکې یو ځل بیا په غزه کې د اوربند پریکړه لیک ویټو کړ. اوس هم د خبرونو تفصیل. د معظم رهبر د دفتر ویب سایټ لیکلی چې حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون ماسپخین د جامعۃ الزهرا له یو شمیر مدیرانو، استادانو او طلابو په کتنه کې د اسلامي تمدن په لور د خوځښت لازمه په ټولو خلکو کې د اصیلو دینی معارفو خورول وبلله. او دغه ضرورت ته په پام سره یې وفرمایل د اسلامي معارفو بیانول او تبلیغ د دین راژوندي کول د جامعۃ الزهرا یو بل مهم ماموریت دی چې باید د ټولنې د نیمایي نفوسو په توګه د ښځو د تربیتي اغېزشیندنې او معنوي پرمختګ لپاره په نښه شي او ورپاره پلانینګ وشي. حضرت آیت الله العظمى خامنئی په رسنیو او نړیوالو اجتماعاتو کې دینی معارفو د لوړې سویې د لرونکو میرمنو د شتون ضرورت او په دې لړ کې د جامعۃ الزهرا رول ته په اشاره سره زیاته کړه. د اسلامي انقلاب له بریا وروسته په ټولنه کې ګڼې فاضلې میرمنې شتون لري چې باید په رسنیو کې په ښځو او کورنۍ پورې د اړوند مسایلو بیانولو ته چمتو شي. او همداشان باید وکړی شي چې په سترو نړیوالو اسلامي ټولنو کې په آیتونو او حدیثونو او روایتونو او نهج البلاغه باندې په استناد سره لوړ دینی مطالب بیان کړي چې دا کار به هم د هیواد په پرمختګ او په دنیا کې د مشهورتیا او هم به د اسلامي امت په جوړولو کې اغیزناک وي. معظم رهبر دغه اغیزناک ټولګه له اسلامي انقلاب رامنځته شوی بې سارې ښکارنده او د ښځو د دینی معلوماتو او اغیزشیندنې د سویې د لوړېدو لامل وبلله. او د ټولنې له بدلونونو سره سم یې په علمیه حوزو کې د بدلون په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل. علمیه حوزې باید د اقتصادي مسایلو، حکمرانۍ او کورنۍ د مسایلو په شمول د ټولنې د مهمو مسایلو په هکله خپل نظر ولري. د اسلامي انقلاب سر لارښود په دغه کتنه کې د جامعۃ الزهرا تشکیل د امام خمینی رحمت الله علیه د نوښت پام ته داره وباله او وی ویل د هیواد د ګڼو جنو او ښځو د دینی پوهې د زیاتولو په دند سره د یوې ټولګې جوړېدل ډیر ارزښناک دي، ځکه چې له دې مخکې ښځو د هیواد په تاریخ کې داسې امکان نه درلود. د ایران او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو په تهران کې په یو کتنه کې په غزې تړانګه کې د نسل وژنې د بندېدو په ضرورت ټینګار کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی پرون مازیګر په تهران کې د قطر له خارجه وزیر سره وکتل چې د دغه هیواد وزیر اعظم هم دی او د لویدیځې آسیا د حساسو بدلونونو په اړه د دوه اړخیزو اړیکو په هکله د خبرو اترو په موخه تهران ته راغلی دی. په دغه ملاقات کې دواړو لورو په غزې تړانګ کې د نسل وژنې د ختمولو او په لبنان باندې هم د صهیونیستي رژیم د تیریو د بندېدو په ضرورت ته په اشاره سره د سلام مشورو په پراخېدو او په سیمه کې د ناامنۍ د پراختیا د مخنیوي لپاره د ټولو سیمه ایزو او نړیوالو صرفیتونو د کارول کېدو په ضرورت تاکید وکړ. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د امنیت د شهیدانو د عملیاتي مانورې ویاند په دغه ولایت کې د دریو ترهګرو د هلاکت خبر ورکړی. سردار احمد شفایی پرون وویل د امنیت د شهیدانو د عملیاتي مانورې د اجرا په دوام کې درې ترهګر وژل شوي، شپږ ژوندي نیول شوي او پنځه تنه تسلیم شوي او ځانونه یې سپارلي دي. هغه ټینګار وکړ چې د اسلام جنګیالیو په سیمه کې د ټولو ترهګرو عناصرو د ختمولو هوډ کړی او دا مانوره به خپلو موخو ته تر رسیدو پورې دوام ولري. د ویلو دا چې د مقاومت په جبهه کې او ورته مهال د اسلامي ایران په ځینو سیمو د اسرایلو د جنایتکار رژیم د تیری له ناکامۍ وروسته د هغه لاسپوڅو ترهګرو د ایران په سویل ختیځ کې څو ځلې ترهګر اقدامات وکړل او د ایران د پولیسو څو تنه ماموران یې شهیدان کړي دي. ایران چمتو دی چې په افغانستان کې نیمګړې پروژې بشپړ کړي. کاظم قومی ویلي ایران غواړي له طالبانو سره سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې پراخې کړي. د فارس خبری آژانس په لیکنه په افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د لومړي وزیر له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې ویلي دي تهران په افغانستان کې د خپلو نیمه بشپړو شوو پروژو بشپړولو ته چمتو دي. د طالبانو د ویاند مرستیال حمدالله فطرت په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په دغه کتنه کې قومی له ایران څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال په اړه هم خبرې کړې دي. کاظمی قومی دا هم ویلي چې ایران غواړي له طالبانو سره سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکې پراخې کړي. هغه ټینګار وکړ چې ایران هڅه کوي د چابهار بندر په جوړولو سره افغانستان له آزادو سمندرونو سره ونښلوي. د ایران سفیر څرګنده کړه چې هیواد یې په پام کې لري د افغانستان په پوهنتونونو کې مدني او علمي پروژې پلي کړي. په عین حال کې د طالبانو سیاسي مرستیال ویلي چې د غډله له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراخولو ته چمتو ده او د تهران په وړاندې له افغانستانه هیڅ ګواښ نشته. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې یو ایرانی پلاوی افغانستان ته سفر کړی او له طالبانو سره یې له ایرانه د افغان بندیانو پر لیږد هم هوکړه کړې ده. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د چین د دفاع وزارت لخوا اعلان شوی چې د ترهګرۍ ضد ګډو تمریناتو یعنی واریر ایټ کې د ګډون لپاره پاکستان ته خپل پوځي ځواکونه استوي. فارس خبری آژانس خبر ورکړی د چین دفاع وزارت وویل چې د نومبر له پای څخه د دسمبر تر پای پورې به د دغه هیواد پوځي ځواکونه د ترهګرۍ ضد ګډو تمریناتو کې د ګډون لپاره پاکستان ته واستول شي. دغه مشکونه د ترهګرۍ ضد او برید کوونکو عملیاتو باندې تمرکز لري او په مختلفو تخصصونو سره د څو درجو روزنیز تمرینونه پکې شامل دي. دا د چین او پاکستان ترمنځ اتم ګډ پوځي تمرین دی او د واقعي جګړې د ستراتیژۍ له مخې ترسره کیږي. په عین حال کې د پاکستان د ملي عملی پلان عالی کمیټې په بلوچستان کې د ترهګرو سازمانونو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې ده او د ترهګرۍ خلاف د مبارزې د اغیزناک عمل لپاره د حکومت د همکارۍ په پیاوړتیا هم ټینګار کړی. امریکې یو ځل بیا په غزه کې د اوربند پریکړه لیک ویټو کړ. امریکې د اسرائیلو له رژیمه د ملاتړ په لړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو غیر دایمي غړو د پریکړه لیک هغه مسوده یو ځل بیا ویټو کړه چې په غزه کې سمدستي او بې له قید او شرط د اوربند او د ټولو اسیرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. صحاب شبکې د ارنا خبری سایت له کوله خبر ورکړی چې په هغه رایه اخیستنه کې چې په روند ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې وشوه د دغه شورا له 1514 غړو یاد وړاندیزې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړه. د امنیت شورا هیڅ غړي هیواد دغه مسودې ته حتی سپین رای هم نه ده ورکړې، خو امریکې په خپل منفي رای سره هغه ویټو کړه. دا څلورم ځل دی چې امریکا د اسرائیلو له رژیمه په ملاتړ کې په په غزه کې د اور بند پریکړه لیک مسوده ویټو کوي. د امریکای او ځینو اروپایي هیوادونو په ملاتړ او ملګرتیا سره په غزه باندې د صهیونیستي رژیم بریدونو کې تر اوسه نږدې 400,000 کسان شهیدان شوي او 490 زیات نور زخمی شوي دي. لبل خوا لکتر لګش پک دیرش کسان د سوریې په تدمر خار باندې د صهیونیستي رژیم د پوز په هوایی بریدونو کې شهیدان شوي. د سوریې د پوز یوې سرچینې پرون وویل چې نن ماسپخین صهیونیستي دښمن په تدمر خار کې په ځینو ودانیو باندې هوایی حمله وکړه چې له امله شپږ دیرش تنه شهیدان او 500 نور ژوبل شوي دي. صهیونیستي رژیم په دې وروستیو کلونو کې په کراتو، په پلازمینې دمشق او د سوریې په نورو سیمو باندې هوایی تیری کړي دي. د تیری په داسې حال کې کیږي چې دمشق په کراتو ملګرو ملتو او امنیت شورا ته د لیکونو په استولو سره او د دغو بریدونو په غندلو سره د هغه د بندېدو غوښتنه کړې ده. او د لبنان د حزب الله عمومي منشي په دې خبرې سره چې کېدی نشي اسرائیل موږ ته ماتې راکړي او خپل شرطونه را باندې ومني ټینګار وکړ، وروسته زور به په میدان کې معلومیږي او نتایج هم په میدان کې رامنځته کیږي او د مقاومت د اوږدې مودې لپاره د دې بهیر د جاري ساتلو توان لري. د لبنان د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم پرون وویل اسرائیلي دښمن د لبنان په پلازمینه بیروت باندې حمله وکړه، نو په دې وجه کېدی نشي چې بیروت د اسرائیلو بریدونو ته پرېږدو او دښمن هم باید تاوان ورکړي او تاوان یې د تل ابیب زړه او منځ دی. شیخ نعیم قاسم وویل ممکنه نه ده چې اسرائیل موږ ته ماتې راکړي او خپل شرطونه را باندې ومني، موږ د میدان خلک یو او په میدان کې به پاتې شو او مقاومت د ډیر وخت لپاره دې حالت ته دوام ورکولو ته تیار دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د ایران خلاف ګواښونه او د تهران په اټومي او دفاعي نظریه کې د بدلون فرصت. گرانو دوستانو، دا زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. په دې وروستیو میاشتو کې د امریکې او اروپا چلند د ایران خلاف د یو پوره غلیمانه سیاست د غوره کېدو ښودنه کوي. په داسې حال کې چې ایران په زلونو ټینګار کړی چې د شخړو او د دښمنۍ او د کمولو په لټه کې دی، خو غربي لوری نه یوازې دغو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي، بلکې د بې بنیاده او چټي ادعاګانو په مطرح کولو او د ګواښونو او فشارونو په زیاتولو سره خپلې لارې ته دوام ورکوي. ایران په تیرو کلونو کې نړیوالې ټولنې ته بیا بیا ویلي چې اټمي فعالیتونه صلح ایز دي او د اټمي وسلو د جوړولو په لړ کې هیڅ پلان نه لري. دینا علاوه د ایران اسلامي جمهوریت به په کراتو یوکرین ته د وسلو د استولو تور هم رد کړی دی. د دغو اصولي او رڼو دریزونو سره سره غربي هیوادونو لا هم ګواښ او دباوونو ته دوام ورکړی، ګواکې د ایران له همکارۍ څخه ناوړه استفاده کوي او د خبرو اترو لپاره د مناسبې فضا د رامنځته کولو پر ځای د شخړو په زیاتولو پسې دی. د ایران د اټمي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی د اټمي انرژي او د نړیوالې ادارې له مشر سره په ګډه خبري غونډه کې په ښکاره توګه خبرداري ورکړه چې ایران به د پریکړلیک په وړاندې چوپ خوله پاتې نشي. هغه تاکید وکړه چې که اروپایي هیوادونو د مقابلې او ټکر لاره غوره کړه او د ایران خلاف ورانوونکې پریکړه لیک صادر شي، نو موږ به هم له ځنډ پرته اقدام وکړو. ایران په وروستیو کلونو کې د برجام له اټمي هوکړې څخه د امریکې د وتلو او د اروپایانو د وعده خلافیو سربیره تر ممکنه حده هڅه وکړه چې په خپلو ژمنو پاتې شي او نړیوالې ټولنې ته خپل ښه نیت وښایي، خو لویدیزوالو د خنیت ته د مثبت خبرګون د خودلو پر ځای د ګواښونو او بایکاټونو لاره خپل کړه. په داشان حالاتو کې ځینې کارپوهان وایي چې اوس له ټولو غوره وخت دی چې ایران خپل ایټمی پروګرام داسې یو سرحد ته ورسوي چې نور ورته د شاتګ او بیرته ستنېدو امکانات له منځه لاړ شي. په وروستیو ورځو کې د ایرانی چارواکو او مسؤلینو خبرې ښودنه کوي چې ایران دې ته چمتو دی چې د هر ډول ګواښ او پریکړه لیک په وړاندې ضروري خبرګون وښایي. د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د همکاریو کمیدا د پلټنو د کچې محدودول او حتی د یورانیمو د بډایونې د کچې لوړول ممکنه ده چې د ایران په ایجنډا کې شامل شي. خو د تیرې دوشنبه په ورځ نه د نومبر د میاشتې په 13مه د اروپایي اتحادیې شورا د یوې اعلامیې په صادرولو سره وویل چې د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه کړې چې د ایران خلاف بایکاټونه له مخکې نه هم زیات کړي. دا اقدام چې د یوکرین په جنگ کې له روسیې د ایران د پوځي ملاتړ او په لویدیځه آسیا او سره سمندر کې له وسلوالو ډلو سره د مرستې په پلمې ترسره شوی، د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د اروپایي اتحادیې د غلیمانه چلند یوه بله بیلګه بلل کیږي. د اروپایي شورا د نوې پریکړې له مخې د بی پیلټ الوتکو توغندیو او ورسره اړوندو ټکنالوژیو د لیږد دولو لپاره د کشتیو او بندرونو په کارولو بندیزونه لګیدلې دي. اروپایي اتحادیه همداشان په ایرانی بی پیلټ الوتکو توغندیو کې د کارول شوو پرزو او سامان آلاتو په پیر او پلور باندې هم بندیزونه لګولې دي. تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي. اوس به هم ایرانی هنر د قلم هنر نومې پروګرام درته وړاندې شي.
د ایران ستر هنر. د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شپو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د ایران د ستر هنر ترنوان لاندې له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزیزانو، د نقاشۍ د هنر د نړیوالې سبتده یعنی د ایران یو تر ټولو ارزښتمن لاسي هنر چې په ژورو کلتوري او تاریخي پشتوانې سره د اصفهان په څیر د ښار د لاسي صنایعو د هویت او اصالت د بېلګې په توګه پیژندل کېده. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران اصفهان ښار د ایران د صنایعو د تمدن او زنګو او د کلتور او تاریخ مخینه لرونکي ښار دی چې په ایران او دنیا کې له ځانګړي ځایګي څخه برخمن دی او تل په نسب جهان نامې سره پیژندل کیږي. سره له دې چې اصفهان ښار د ډیرو تاریخي بنسټونو او اثارو په درلودلو سره له ډیر زیات اهمیته برخمن دی، خو د هغه شهرت د دغه ښار د ډیرو لاسي صنایعو او هنرونو او د صنعتګرانو د تخلیقي هنر په امتداره دی. همدغې چارې اصفهان د ایران د لاسي صنایعو د لومړي نړیوال ښار باندې بدل کړی دی. په دغه ښار کې د لاسي صنایعو څه د پاسه 130 ډوله لاسي صنایع موجود دي چې په هغوی کې د لاسي صنایعو تابلوګانې، نقاشیانې، پیروزي نقاشۍ، خطاطي، د زری بودلو او په سلګونو نور سنای شامل دي چې ځینې سلګونه کنه پخوانی دي. د ایران د اصفهان ښار چې د ماهر هنرمندانو ښار دی په 2014 میلادي کال کې د یونسکو ادارې د لاسي صنایعو د تخلیقي ښار په توګه ثبت شوی دی. د نقاشۍ هنر د اصفهان یو لاسي صنایع دي چې د ایرانیانو د افکارو او د عقایدو په څرګندولو کې د ایراني هنرمند د ذوق او فکر په مرسته د دودونو، کلتور او مزه په اغیزو سره خورا ښکلې پلیزي یا اسپانیزې توکي جوړوي. په دې وروستیو کې د ایران د اصفهان د نقاشۍ هنر په نړیواله کچه ثبت شوی دی او نړیوال جغرافیایي میډال یې ګټلی هم دی. د ایران په اصفهان کې د انا میلینګ کلم سره کندنو او د ورنګ ټایلونو له هنرونو وروسته د کلمکاری یا کلم سره د نقاشۍ هنر د دغه ښار د هنرمندانو څلورم هنر دی چې نړیوال ریکارډ ته رسیدلی. په دغه مطلب کې مو نقاشۍ له هنر سره لا زیاتې بلدتیا ته رابولو.
عزتمنو دوستانو، د قلمکاری یا نقاشۍ د هنر د پیل لپاره کوم دقیق تاریخ نشو مشخص کولی، خو د شواهدو په اساس د دغه هنر مخینه زرګونو کلونو مخکې ته او د فلزاتو د کشف وخت کابو 8000 کاله مخکې وخت ته راګرځي. د دغه هنر یو لړ آثار د تپې سلیک، کاشان، قلعه زیبیه کردستان او د آذربایجان غربي ولایت د تپې حسنلو په څیر د ایران په مختلفو سیمو کې د لرغون پیژندو په وسیله د دغه هنر آثار ترلاسه شوي دي چې ښیي دغه هنر کابو 15 یا 16 زره کاله مخکې د غوړېدا په اوج کې وو. قلمکاری یا قلمزنۍ یا نقاشۍ د فلزي شیانو په تېره بیا د مسو، سرو زرو، سپینو زرو، پیتل او یا په بله معنی د قلم په وسیله په فلزي یا وسپنیزو شیانو باندې د حمر سره کرخې او نمونې جوړوي. په ساده ژبه کې د قلم په واسطه په فلزي شیانو باندې د څټک په گزار سره د کرخو او نمونو رامنځته کولو ته قلمکاری یا په قلم سره نقاشي ویل کیږي. د لرغون پوهانو او د هنر تاریخ پوهانو په وینا میس لومرنی فلز دی چې د فلزي کار کولو او د قلمکاری هنر ته د انسان پام را اوختی. تشیر د قلمکاری یا قلمزنی لپاره لومړی د وړ لوخی یا تړی د ننه یا لاندې چې معمولا د سپینو پتلیو یا سرو زرو جوړ شوي وي له تار کولو او د پولیسټر محلول سره ډکوي څو د قلم په وسیله د کیندنې غږ لږ اورېدل کیږي او د لوښي د سوري کېده مخه ونیسي. د کار په بهیر کې پنکچر بیا د نظر وړ نمونه په لوښي کې راکښته کیږي او مناسب قلم غوره کیږي او د کانټینر په سطح کې خودل کیږي او د قلم پای په څټک سره وهل کیږي څو د تاثیر د زیاتوالي په بدلولو سره په لوښي کې نالۍ او نمونې رامنځته شي. د دې هنر قلمونه مختلف ډول دي او خپل نمونه لري، لکه د سیوري قلم او نیم کټ قلم. د نمونو رامنځته کولو وروسته تار کول یا ګچ لري کیږي او یا د کندل شویو ځایونو د وړې پنالیو کې اچول کیږي او لوښي د مایع تار کولو په تورو تیلو سره پوښل کیږي. په دې توګه لیکل شوي نمونې د تیارو، تورو او جلا کرخو په بڼه کې مشخص کیږي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، له میلاده په مخکې لومړنۍ زریزه کې په ایران اسلامي جمهوریت کې پلسکاري یا په وسپنې کار کول او قلمکاري له ځانګړي اعتبار او باور څخه برخمن و. له آذربایجان څخه ترلاسه شوي شیان د خودنه کوي چې سکای تینین یا میډیز نفوس سوکه سوکه کم شو او د میډیز سټایل په دې وخت کې خپل ځای واخیسته. هغه پریزی سندونه چې د میډیز لا وخت تر لاسه شوې دي په تیر بیا ل میلاد مخکې په شپږمه اوومې پیړۍ کې د ایران د سنندج د شاوخوا د زیویا صحي د کرونو توکي دي. په دوی کې د سرو زرو او سپینو زرو اثار، زیورونه، د سرو زرو پیالې او د حیواناتو مجسمې او د اشوري سینیتیا او داسې نور شیان لیدل کیدلی شي. د ایران په قلمکاری کې اصلي درې سټایلونه مطرح دي چې په هغوی کې د شیراز، تبریز او اصفهان سټایلونه شامل دي. د شیراز په سټایل کې د سپینو زرو په پلیزاتو او کله ناکله په مسو او پیتلو باندې په دوو شیشهیي قلمونو سره تار ترسره کیږي. د هخامنشیانو له سټایل او له هغې وروسته میتډونه او راودي دا سټایل د شیراز ښار لپاره ځانګړی دی. د ایران د تبریز په سټایل کې د قلم د حرکت لپاره د لاس حرکت او فشار کارول کیږي او د ایران د اصفهان په طرز کې د چټک پړکونه کارول کیږي. له همدې قبله د تبریز قلم سکسم او لږ ټیټ او ژور دی، خو د اصفهان قلم زیات ژور دی.
په اصفهان کې قلمکاري یا نقاشي په دو جلا جلا ډولونو کې ده چې برسیره نقاشي او ژور نقاشي بلل کیږي. امبوسنګ ژورې څندې لري او درې اړخیزه بڼه جوړوي. دا ډول زیاتره امامانو یا نورو زیارتونو په جوړولو کې کارول کیږي. البته د اصفهاني سټایل نقاشۍ کې کوچني قلمونه کې هم کارول کیږي او مشهور اصفهاني هنرمندان مختلف ډیزاینونه په تیربیا اسلامي ډیزاینونو څخه استفاده کوي. د ژورې او برسیره لیکونو کارول د دې لامل کیږي چې مختلف شکلونه په درې اړخیزه حالت بڼه غوره کړي. د ډیزاین درودې له نظره هم د قلمکاری یا نقاشۍ د سټایلونو ډولونو تشریح کیدلی شي. پنځه ډوله نقاشي مشهوره ده: ژوره نقاشي، نیمه ژوره نقاشي، برسیره نقاشي، حکاکي او مشبک کاری. د مسو تور رنګ پلیټینګ په پراخه کچه د سینګار د ټوټو په تیارولو او د تولید په کارولو کې کارول کیږي. د مسو اکساید یا سلفاید په دواړو ترکیبونو ولاړ دی. دمګری د اصفهان د لاسي صنایعو تر ټولو زیات ورکشاپونه د مسو زیړو قلمکاری ورکشاپونه جوړوي او د نورو څانګو په نسبت د دغې څانګې د کارکوونکو شمیر لا زیات دی. که څه هم چې د نقاشۍ او قلمکاری هنر د ایران په ډیرو سیمو کې په مختلفو زمانو کې دود و او دی، خو د دې هنر اصلي مرکز اصفهان ښار دی او د دغه ښار د قلمکاری په سټایلونو کې او څاره ډولوالی لیدل کیږي. اوس د دنیا د قلمکاری د تر ټولو ښه هنرمندان په اصفهان کې فعالیت کوي او د نړۍ په موزیمونو کې د دغه غوره هنرمندانو ډیر آثار په اوڅاره توګه ځای خي. د اصفهان د نقاشۍ په نړیوال سبتدا سره دغه هنر به په دنیا کې د یو ارزښمن کلتوري میراث په توګه وپیژندل شي او د دغې څانګې هنرمندان د خپلو آثارو د کیفیت او شوالي په ساتلو سره دغه هنر ته پراختیا ورکولی شي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او مکه.
پا ایران کې د نقاشۍ تاریخ.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
د ایران د تاریخي نقاشۍ د اثارو په باب له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
موسیقی دوستانو څموده مخکې د تهران د نگارستان د موزیم په باغ کې د ایران د تاریخي خوبونو انځورګرۍ په عنوان سره د حجت شکیبا د اثارو کره کتنې او ارزونې غونډه وشوه. په دغې غونډې کې د دغه هنرمند د نقاشیو ځانګړنې وارزول شوې او د هغه د ځلاند او ښایست د بیا ځلولو لپاره یې قدردانی وکړه. حجت شکیبا د ایران نقاش او کمرمین په 1928 لمریز کال کې د ایران په ګورګان ښار کې زیږیدلی دی. د هغه پلار یو نقاش او انځورګر و او په ګورګان ښار کې لومړنی الکتریکي انځورګري تاسیس کړه. په دې توګه حجت هم له ماشوموالي څخه له نقاشۍ او انځورګرۍ سره آشنا شو. شکیبا د ښوونځي پړاو په ګورګان کې تیر کړ، بیا په تهران کې هنرستان ته ولاړ او د مقیمی تبریزی او غلام حسین نامی په څیر د استادانو تر نظر لاندې زده کړې وکړې. له دې وروسته هغه د تهران پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. د یو تومانی نوټ یا کرنسۍ په اړه د هغه په یوې نقاشۍ او انځورونې کې د اجرا کولو طریقه، د پخو رنګونو او روښانه سیوري کارول دومره دقیق او انځور ته نږدې و چې هغه یې د هایپریالیست انځورګرانو په لیکه کې راوست. د شکیبا نوټونو په عنوان سره هغه لومړنی نندارتون چې په 1955 لمریز کال کې ترسره شو، هغه یې د ایران هنري ټولنې ته ور وپېژنده. له علي حاتمي سره د شکیبا پېژندګلوي او ملګرتیا له اسلامي انقلاب مخکې ته ورګرځي. فلم جوړونه چې په خپلو خو او زلاند انځورون سره یې ایرانی روح او د ایران تاریخ په خپلو اثارو کې راښکاره کړ او دغه پېژندنه یې په راتلونکو کلونو کې د فلم جوړونکي او انځورګر ترمنځ د ملګرتیا لامل شوه. د شکیبا دیری تابلوګانې د علي حاتمي په سریالونو او فلمونو کې ښودل شوي دي. تر اوسه پورې په ایران او سویس، انګلستان، ایټالیا، بنګلادیش، کینیډا، امریکا او دوبۍ کې د شکیبا د اثارو ډیری نندارتونونه ترسره شوي دي. د دغه هنرمند خپره شوي آثارو هم ډیر زیات دي چې سیرنګ، مجموعه نرگس خاتون، مجموعه ایران شهر او دغه راز د خیام کتابونه، شاهنامه فردوسی، مصنوی، حافظ، ایران دوخت او د ایران په هنر کې انځورګری په نامو سره ټولګي پکې شامل دي.
د فتح علی شاه قاجار په پړاو کې د ایرانی نقاشۍ نوی آثار و پنځول شول او د ایرانی نقاشۍ د هنر بنسټ ځلانده پراوی رامنځته کړ. دا اسټایل د شکیبا د آثارو په زړه پورې هنر دی او د شکیبا د فکر نښې د هغه د قاجاري نقاشیو په ټولګیو کې لیدلی شو. البته د اوسمهاله هنرمند په توګه د دې لپاره چې د خپل وخت بچی ووسی هغه د پخوانیو آثارو کې لاسوهنه کوي او لیدونکي ګوري چې د مخ په څرګندونو یا سینګارونو کې د کاپي کولو کومه هڅه نه ده شوې. د شکیبا د آثارو ارزونه موږ ته دا فرصت را په برخه کوي چې په تیره نیمه پیړۍ کې د ایرانی نقاشۍ یو بل ژان او صنف وګورو. شکیبا لرغون ایران احساس او درک کړی او په خپلو نقاشیو او ودانیو او معماری سره یې خپل آثار د تیر وخت په څیر په یوه تابلو بدل کړی دی. داسې ښکاري چې هغه د وخت په سورنګ کې پخوا وخت ته بیرته تللی وي او هغه منشي په پړاو کې ولاړ وي او په ورته وخت کې تیر او اوسنی وخت ویني او انځوروي یې. هغه څلور عناصر اوبه، باد، مځکه او اور چې د ژوند سمبولونه دي د ښځو په ډلې او حیات کې ښودلي او د مینې زرغونتیا، زیژون، ښکلا او عهد تړون په توګه یې انځور کړی دی. د شکیبا د اثارو د توجه جلبونکی یو ټکی دا دی چې په صلابت سره د میرمنو پر خلق سربیره د لباس او جامو د پلانونکي په ځایګې کې ولاړ او د ایرانی و میرمنو ویاړمن او مناسب لباس او جامې پلان کړی چې په اوسنی وخت کې هم ورڅخه استفاده کېدلی شي. موسیقی
دوستانو البته په نقاشۍ کې د تاریخ په انځورولو او لرغون پلن سره له کوم ځایه د حجت شکیبا آثارو ته لاره وموندله. هغه د ایران پخوانی تاریخي وختونو ته ګرځي یا دا چې یوازې ښکلي انځورونه پنځوي، په بل کې د ایران تاریخ ته یوه کتنه کوو. د لرغون پیژندنې موندنې د ایران په اوسنۍ جغرافیه کې د پیلویتیک دورې پورې د ډول ډول انسانانو شتون پړاو ته رسیږي. په میسولیتیک پړاو یعنی دوران دیرینۍ سنګه کې د نیاندرتالز انسانانو په زاګرس سیمه کې ژوند کاوه. څلوېښت زره کاله پخوا هوښیار خلک ایران ته داخل شول، هغه خلک چې په 19 کلنه دوره کې د سترو تیغونو او کوچنیو تیغونو په بڼه اوزار جوړول او د هغوی آثار په مرودشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، ګلپایگان، حافظ جان او کاشان کې موندل شوي دي. د مادیانو له پړاوه مخکې په ایران کې ډیر ځلانده او ستر تمدنونه موجود و چې اکثره یې له پامه غورځول شوي دي. د نړۍ تر ټولو زوړ انیمیشن سره سوزول شوی ښار 4800 کاله وړاندې د نړۍ لومړی دماغي اپریشن، د نړۍ لومړنۍ مصنوعي سترګې، 12 ډوله اوبتل شوي ټوکر په نړۍ کې د مشهور ایراني تمدن برخې دي. د ټیپ سیالک لوړه څوکه تمدن له تاریخ څخه کابو 5500 کاله وړاندې د ایران د تاریخ یو بل روښانه ځلانده ځای دی چې په لومړیو پړونو کې یې د فلزي یا اوسپنې ویلې کولو بټۍ، د کورنیو حیواناتو د لوړولو نښې نښانې موندلې دي.
حجت الله شکیبا د ایران د تاریخ او د هغه د خوبونو راوی ګڼل کیږي. البته هغه د هایپریالیست هنرمندانو په توګه یادیږي. هایپریالیزم او اکسترالیالیزم د انځورګرۍ له هنره الهام اخیستې ریالیزم ته یوه تګلاره ده چې په هغه کې د انسان مخ، بدن او صنعتي توکي په خورا تفصیلي او تفضیلي انځورونو ډول په لویو اړخونو کې انځور شوي دي. په نقاشۍ او مجسمه کې یو سټایل چې رښتینی عکس یا مثال په ښه توضیحاتو سره رابرسیره کوي. د دغه سټایل تر ټولو ښې نقاشۍ زیاتره له انځور یا عکس سره تیر وزي او د یوه هنرمند همدغه توانمني دغه سټایل نندارې ته وړاندې کوي. نقاشي په دغه بهیر کې دغه سټایل په حقیقت کې په نه لاسوهنې باندې دومره ټینګار کوي چې کار یو ډول ماشینی بریخي. البته یو بریالی هنرمند داسې کار کوي چې له کار وروسته توانمانی ظاهرا ماشینی کار وبرخیزي. هایپریالیزم هغه از څه کېدی چې حقیقت تر هغه مهال چې تعریف نشي منتقلولی شي. په همدې دلیل لکه څه استفاده په دې توګه چې د یوې صحنې له یوې زاویې څو انځورونه اخیستل کیږي، نو بیا د هغې صحنې نقاشي کوي. د تصویرونو له چاپېدا وروسته له دې نقاشۍ د خطونو د سمولو او کله هم د رنګونو د سمولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. البته د لا زیات دقت لپاره د عکس شطرنجي کولو سره کار پر مخ بوزي.
دوستانو د هایپر ریال سټایلونه پر جزئیاتو او موضوعاتو باندې تر ټولو زیات ټینګار کوي. د هایپر ریال نقاشۍ او مجسمې د عکسونو دقیق تفسیر نه دی او د یوې صحنې یا یوې خاصې موضوع حقیقي انځورونه هم نه شمیرل کیږي. د دې په بدل کې دوی له اضافي تصویري عنصرونو او د یوه واقعیتي توهم د رامنځته کولو لپاره زیاتره ظرافت څخه استفاده کوي چې په حقیقت کې یا وجود نه لري او یا هم د انسان په سترګه د مشاهدې وړ نه دی. پر دې سربیره دوی ممکنه ده سیاسی، کلتوری، اجتماعی او احساسی موضوعی عناصر د نقاشی شوی بسری توهم د پراختیا په توګه پکې راځي. هایپر ریالیزم د کاذب واقعیت د شبیه سازی لپاره په لوړه سویه تخنیکی فصیلت او مهارت ته اړتیا لري. په دې توګه هایپر ریالیزم د میدان د ژورتیا، لرلید او یمن په څیر د کسی محدودیتونو باندې تمرکز رابرسیره کوي او ورڅخه استفاده کیږي. په هایپر ریالیزم کې د استفادې وړ مختلفې موضوعګانې کې انځورونه، مجازي هنرونه، لا هم ژوند، طبیعي منظرې، تخار منظرې او داستاني صحنې پکې شاملېږي. د ایراني نقاشۍ په ډګر کې حجت شکیبا د هایپر ریالیزم ډګرونو تر ټولو لوی او مشهور هنرمند دی.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د نقاشۍ د تاریخ تر عنوان لاندې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تلپات خوشبوی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسام زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم گواخ دی. کچیر شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرل پسې ډول در ورسیږي. او کچیر کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علاشانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکند دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نخود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیر د شنن خبره شی نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړی چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلی دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.
ہوں۔